سلام په کابل کې شپږ بجې شوې په رواني اوسط کې د خبرونو او راپورونو ترڅنګ د لوبو له میدان خبرونه درته لرو خو په پیل کې خبرونه د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د غړي خونی او مسول وای دی وی تګلاري له بشپړول ورسته به د پاکستان له کراچۍ د افغان سوداګرو د نږدې 3500 راي سره کړل شوی کانټینرونو د لیک بهر پیل شي. خان جان لکوزی پر نو وخت لا زدي رادیو سره په خبرو کې ویل ممکن دا کار څو ورځې وخت ونیسي.
هغه کانټینرونه چې په ممنوالیس کې دی هغه به نه راوځي، هغه چې په ممنوالیس کې نه دی هغه به راوځي او هغه به د یو پروسیجر له مخې نه د سکاټ سره سم په کانوایی په شکل باندې راځي. نو په دې خاطر باندې پروسه نه ده شروع شوې او څو ورځې وخت غواړي.
ښاغلی لکوزی تر دې مخکې ازادي راډیو ته ویلي و په کراچۍ کې د افغان سوداګرو د شاوخوا 3500 کانټینرو د لیک بهیر به د شنبې په ورځ پیل شي. په کراچۍ کې لږ تر لږه د دریو میاشتو راهیسې د افغان سوداګرو شاوخوا 4000 کانټینرونه بند پاتې دي. اسلام آباد د اکتوبر پر درېمه له افغانستان سره د ترانزیت په تجارتي تړون کې ځینې بدلونونه راوستل خو افغانستان هغه رد کړي وو. د هالند حکومت وای په حق کې د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او په یو کانفرنس کې چې د نومبر له شپږمې تر اتمې جوړ شوی وو د یو لوړ پوړي طالب چارواکي د ګډون په اړه څېړنې کوي. د هالند روغتیا وزیر ارنس کیوپرس چې د طالبانو د خوړو او درملو ادارې له مشر عبدالباري عمر سره یې د اخیستل شوي عکس خپرېدل لنجمن شوي پرون په خپله یک شبکه کې ویلي. د کانفرنس کې د عبدالباري عمر د ګډون په اړه څېړنې روانې دي. ویل شوي ښاغلي عمر د حق د کانفرنس په څنډه کې د جرمني په کولن کې د افغانانو په یو غونډه کې هم برخه اخیستې او هلته یې د خپل حکومت په ملاتړ وینا هم کړې. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت په خپل ایکس پاڼه کې د طالبانو د استازي حضور په کولن کې غندلی. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې حکومت یې د طالبانو د چارواکي ته ویزه نه ده ورکړې او له سفر څخه خبر نه وو. په تخار کې د افغان خزو د اعتراضي غورځنګونو خپلواک ائتلاف ځینو غړو پرون په یو اعتراض کې د نیول شویو فعالانو د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. دغو خزو چې شمېر یې ډېر لس ته رسېږي او په یو سرپټي ځای کې راټولې شوې وویل چې طالبانو په خپله واکمنۍ کې د خزو په وړاندې خورا سخت ځپونکي اقدامات کړي. د هغوی له ډلې یوې خپل پرېکړه لیک ولوست.
با تکرار تاریخ تیره خود طالبان
د خپل تیاره تاریخ په تکرار سره نه یوازې د بشري حقوقو لکرخ ووختي بلکې نړۍ ته خپل تیاره او له تاریخوالي ډک اقدامات اعلان کړي او د خزو په وړاندې هیڅ ډول جنایت او خیانت نه دی سپمولای.
طالبانو د عدالت او ازادۍ لپاره د خزو د غورځنګړې پرېسا زاده تیر سه شنبه په کابل کې ونیوله. د طالبانو حکومت له هم جولیا پارسي او د هغې زوی ندا پروانی او د هغې ماشومه منیجه صدیقی او رسول پارسي په ګډون ځینې فعالان لا نه دي خوشی کړي. د مصر پرونیکشمه د غزې ترانګي پر یو خوانځي چې ملګرو ملتونو ملاتړ کاوه د اسرایلی ځواکونو حمله په کلکه وغندله. د مصر د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دا د فلسطینی وګړو په وړاندې یوه جدي سرغړونه ده. د اردن د بهرنیو چارو وزارت هم دا د اسرایل د وحشتناکې روانې جګړې یو بل مورد ګڼلی او وینا یې له نړیوالو قوانینو ښکاره سرغړونه ده. راپور نه وایي ګڼ کسان پرون شنبه هغه وخت ووژل شول چې د غزې ترانګې په شمال کې د ملګرو ملتونو پر یو خوانځي د توغندي حمله وشوه. د حماس ټلې تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت پرون ویلي چې د اسرایلي ځواکونو او حماس ټلې ترمنځ پروانه جګړه کې د فلسطینیانو په قلمرو کې د وژل شویو کسانو شمېر 2300 ته رسیدلی. او نن د کرکټ د 2023 میلادي کال د 500 نړیوال جام سیالۍ په لړ کې کوربه هیواد هند له استرالیا سره پیلوبه کوي. د هند احمد آباد د کرکټ په نړیوال سټیډیوم کې د غلوبه نن د کابل پر وخت ماسپخین پر یو بجه پیلېږي. په نیمه پیلوبه کې هند وتوانېد نیوزیلند ته ماتې ورکړې او استرالیا جنوبي افریقا ته. د کرکټ د سږ کال د نړیوال جام سیالۍ د اکتوبر میاشتې پر 15 په هند کې پیل شوې او د نومبر په 19 ختمېږي. افغانستان چې په دغو سیالیو کې ګډون کړی و څلور لوبې وګټلې خو 15 یې وبایللې. درنو اوریدونکو خبرنه مو اوریدل په روانه خبرونه کې په ووري. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي په افغانستان کې پر آزادو رسنیو فشارونه نور هم زیات شوي.
د دوی پالیسی دغه سیدا چې یوازې آزاد رسنیو باید د ملي راډیو ټلویزیون په څیر باندې د دولتي دستګاه خبرونه خپاره کړي.
د مخکینی افغان حکومت ځینې پوځیان وایي د امریکا کانګرس ته په یو لیک کې په افغانستان او ګاونډیو هیوادونو کې د پخوانیو افغان پوځیانو وضعیت ته د پام غوښتنه کړې.
د امریکا کانګرس ته د دې لیک د استول اصلي موخه د افغانستان د پخوانیو پوځیانو وضعیت ته پاملرنه او د پوځیانو د نیولو، شکنجوي، سپکاوي او وژلو درول دي.
او پرون شنبه د اوکراین پلازمینه کیف د پاوز د ملاتړ او د اداري فساد پر خلاف د سلګونو کسانو د لاریونونو شاهدو. د دې ترڅنګ چې نور راپورونه په رواني وسات کې درته لرو، د لوبو له میدان خبرونه به هم بسره ووري.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
اوس هم راپورونه. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي په افغانستان کې پر آزادو رسنیو فشارونه نور هم زیات شوي. دغه بنسټ په خپل شپږ میاشتنی راپور کې ویلي په افغانستان کې په خپل سری ډول د خبریالانو نیول هم زیات شوي. ځینې بنسټونه وایي په افغانستان کې د آزادو رسنیو وضعیت تر هغه څه چې په راپورونو کې ویل کېږي زیات کړکېچن دی. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د خبریالانو مرکز یا ای اف جی سی وای په افغانستان کې پر آزاد رسنیو د طالبانو د حکومت فشارونه زیات سوي دي. دغه مرکز پرون په خپل شپږ میاشتنی راپور کې ویلي په دې موده کې د رسنیو کاري محتوا هم بدله سوي او د خبریالانو د نیولو پیښې هم زیات سوي دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز په وینا یوازې په ولایتونو کې نه، بلکې کابل کې هم د آزاد رسنیو عادي بهیر ګډوډ سوی او د آزادو یا هم تحقیقاتي راپورونو او چلنجونکو پروګرامونو جوړول د محدودیتونو له کبله ختم سوی دي. د خبریالانو دغه مرکز وایي پر آزادو مطبوعات فشارونه د دې سبب سوی چې دغه رسنۍ یوازې پر انسان دوستانه پیښو، بشري مرستو یا هم تعلیمي پروګرامونو زیات تمرکز وکړي، داسې محتوا چې د طالبانو د تایید وړ وي. د کابل پریس کلب مشر عزیز احمد تسلم پوښتي طالبانو په خپل ځباندې دوه کلن واکمنۍ کې ولی پر آزادو خبریالانو او رسنیو فشارونه زیات کړي دي.
ځکه چې د طالبانو اداره غواړي چې د افغانستان رسنۍ او ژورنالستان هم دغسې رول ادا کړي لکه څنګه چې په ګاونډیو هیوادونو، ایران او پاکستان یا په ځینې نورو هیوادونو کې چلته د رسنیو د ازادۍ محدودیت دی. دوی هم غواړي دغه محدودیت په افغانستان کې پلی کړي. د دوی پالیسي دغسې ده چې یوازې ازادې رسنۍ باید د ملي راډیو ټلویزیون په څیر باندې د دولتي دستګاه خبرونه خپاره کړي او هغه څه چې ملي امنیتي غواړي یا وزارت داخله غواړي هغه خبرونه خپاره شي، چې په دې اساس باندې په خبریالانو په رسنیو باندې فشارونه دوامدار دي او ورځ تر بلې زیاتېږي.
بلخوا د آزاد رسنیو د ملاتړ بنسټ یا نئی مشر ظریف کریمی وای په افغانستان کې د آزاد رسنیو فعالیت ورځ په ورځ زیانمنیږي.
فعالیت رسانه های آزاد، آزادی بیان، دسترسی به اطلاعات و
په افغانستان کې تر سیاسي بدلونونو وروسته د آزاد رسنیو فعالیت د بیان ازادي، اطلاعاتو ته لاسرسي او رسنیز کار له خنډ سره مخامخ شو. د بده مرغه هر ورځ د بیان د ازادي، اطلاعاتو ترلاسه کولو او انتقاد د حق د خرابېدو شاهدان یو.
د افغانستان د خبریالانو مرکز په راپور کې ویل سی چې د روان مریض کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د خبریالانو له آزادیو د سرغړونې لږ تر لږه 15 اویا پیښې ثبت سوي چې په هغو کې د خبریالانو د نیولو 33 پیښې او د ګواښلو 24 پیښې شاملې دي. د راپور له مخې د خبریالانو د نیولو ټول اقدامات د طالبانو د استخباراتو لخوا سوي او د خبریالانو یا هم رسنیو په ګواښلو کې د استخباراتو ترڅنګ د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور وزارت او د امر بالمعروف وزارت شامل دي. د افغانستان د آزاد رسنیو د ملاتړ بنسټ یا نئی د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ راهیسې 201 رسنۍ تړل سوي دي او له 1,385 رسنیزو کارکوونکو څخه یوازې 4,500 کار کوي. د طالبانو ویاندویانو مخکې د زیاتو رسنیو د تړل کېدو علت د دوی مالي ستونزې بللې وې. د افغانستان د خبریالانو مرکز ویلي پر آزاد رسنیو او خبریالانو لګول سوي محدودیتونه د دوی له قانوني حق سرغړونه ده چې نه یوازې ګټه نه کوي، بلکې د هیواد پر اطلاع رسونې او پر مختګ ناوړه اغیز کوي.
ازادي رادیو .com
د مخکینی افغان حکومت ځینې پوځیان وایي د امریکا کانګرس ته په یو پرانیست لیک کې په افغانستان او ګاونډیو هیوادونو کې د پخوانیو افغان پوځیانو وضعیت ته د پام غوښتنه کړې. دوی ازادي راډیو ته وویل په دغه لیک کې چې د څه باندې 5000 پخوانیو پوځیانو له ادرس څخه لیکل شوی، د طالبانو د حکومت عمومي بخښنه دروغ بلل شوې او ادعا شوې چې پخواني سرتیري له ګواښونو، شکنجو، زندان او د مرګ له ګواښ سره مخ دي. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه پوښتنو ته ځوابونه وایي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د امریکا کانګرس ته په یو پرانیستي لیک کې ځینې پخوانیو پوځیانو په افغانستان، ایران او پاکستان کې د افغانستان د پخواني جمهوریت د پوځیانو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې ده. په دغه لیک کې چې متن یې ازادي راډیو ته رارسېدلی دی، راغلي چې دا لیک په افغانستان کې د څه باندې 5000 پخوانیو پوځیانو لخوا لیکل شوی دی او د شنبې په ورځ د امریکا کانګرس ته استول شوی دی. دغه پوځیانو نیوکه کړې چې په تیرو دو کلونو کې هغه پوځیان چې لږ له خطر سره مخ وو خوندي هیوادونو ته لیږدول شوي، خو د دوی د ادعا له مخې پخوانیو پوځیانو ته هیڅ پاملرنه نه ده شوې. د دغه لیک په یوه برخه کې د امریکا له کانګرس څخه غوښتل شوي چې د طالبانو له زندانونو څخه د پخوانیو پوځیانو د ژر تر ژره خلاصون لپاره پر طالبانو فشار راوړي، څو د پخوانیو پوځیانو له وژلو، نیولو او شکنجه کولو لاس واخلي. د افغانستان د پخواني پوځ غړي معصومې ازادي رادیو ته وویل:
موږ د افغانستان له پخواني پوځیان تیر کال د طالبانو د خطر په لومړۍ کرښه کې وو او اوس هم موږ ته چندان پام نه دی شوی. موږ په شلو لارو کې بند پاتې یو. موږ له نړیوالې ټولنې، د امریکا کانګرس او د حقونو له مدافعینو غواړو چې زموږ په وړاندې نظامي وضعیت ته پام وکړي.
همداراز دغه پخوانی پوځیان د طالبانو د حکومت عمومي بخښنه دروغ بولي او ادعا کوي چې د طالبانو حکومت په زرګونه پخوانی پوځیان وهلي، شکنجه کړي، بندیان کړي او وژلي دي. پخوانی پوځي افسر سید ظاهر هاشمي وایي:
د افغانستان پخوانی پوځیان د طالبانو په واکمنۍ کې تدریجي مرګ تجربه کوي. د طالبانو تشپنوم عمومي بخښنه د دې لامل شوې چې د افغانستان پخوانی حکومت زرګونه امنیتي او دفاعي پوځیان ونیول شي، شکنجه شي او وژل شي او یا یې هم په لټه کې دي. دوی دې ته اړ شوي چې په ایران او پاکستان کې پناه ځایونو ته لاړ شي، چې نن د بیرته ایستل کېدو له ګواښ سره مخ دي او په ډېر بد حالت کې دي.
د شنبه یرغوانی د غرزنګ مشره مریم معروف اروین هم وایي چې تر زرو ډیر پخوانی پوځیان چې دغه پرانیستی لیک یې لاسلیک کړی دی ښځې دي. نوموړی د امریکا کانګرس ته دغه لیک د استولو د موخې په اړه وویل:
د امریکا کانګرس ته چې د امریکا د ملت د کور په نوم یادیږي، د دې لیک د استولو اصلي موخه د افغانستان د پخوانیو پوځیانو وضعیت ته پاملرنه او د پوځیانو د نیولو، شکنجې، سپکاوي او وژلو درول دي.
موږ غوښتل چې د دې دعوه په اړه د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو، خو د طالبانو حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پښتنو ته ځواب ورنه کړ. خو نوموړي او د طالبانو د حکومت نورو ویاندویانو پخوا دا ډول ادعاوې رد کړې وې او ادعا یې کړې وه چې د خپل مشر د عمومي بخښنې فرمان پلي کولو ته ژمن دي. شاوخوا درې میاشتې وړاندې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوي دفتر یونما هم یو راپور خپور کړی و چې پکې ادعا شوې وه چې د طالبانو د واکمنۍ له پیل راهیسې د پخواني حکومت د پوځیانو په ګډون لا ته سوو زیاتې بشري سرغړونې کړې دي چې غیر قانوني وژنې، خپلسري نیونې، شکنجه، ګواښونه او ناوړه چلند پکې شامل دي. هغه مهال د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد هم د یونما دغه راپورونه رد کړي وو. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د پاکستان او ایران هیوادونو له دغو هیوادونو له اسنادو پرته د افغان کډوالو شړلو ته زور ورکړی او هر ورځ د طالبانو تر واکمنۍ لاندې زرګونه کسان بیرته افغانستان ته ستنېږي.
په هرات کې له مرګونې زلزلې شاوخوا څلوېښت ورځې وروسته له هم ځینې زلزله ځپلي په خیمو کې ژوند کوي او له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د دوی له ډلې ځینو یې ازادي راډیو ته وویل دا چې ژمی را روان دی او رختونه پیل شوي، په خیمو کې ژوند لا نور ستونزمن شوی او دوی په بېلابېلو ناروغیو اخته شوي. جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې.
د افغانستان په لویدیځ کې له مرګونې زلزلې چې مرکز یې د هرات ولایت و شاوخوا یوه میاشت او لس ورځې تیرې کې، خو لا تر اوسه هم یو شمېر زلزله ځپلي له ډېرو ستونزو سره په خیمو کې شپې ورځې تیروي. دا زلزله ځپلي په داسې حال کې په خیمو کې شپې ورځې تیروي چې هوا مخ په سړېدو ده او له څو ورځو راهیسې په دې ولایت کې د بارانونو ورېدل هم پیل شوي. د هرات ولایت سندجان ولسوالۍ د نایب رفیع کلي اوسیدونکی بصیر احمد یو له هغو زلزله ځپلو څخه دی چې کور یې په بشپړ ډول ویجاړ شوی او د اوسیدو لپاره بل ځای هم نه لري. هغه چې اوس په خیمه کې شپې ورځې تیروي ازادي راډیو ته وویل،
په خیمه کې ژوند کول ډیر ستونزمن شوي. د ورځې کېږي باران ورېږي، خلک ډیر ځورېږي، موږ هم ډیر ځورېږو. له یو بلوز او پتلون سره واړه ماشومان په خیمه کې اوسېږي، دا ډیره ستونزمنه ده.
د نایب رفیع کلي یو بل اوسیدونکی غلام علي وایي، د بارانونو له ورېدو وروسته په خیمه کې ژوند کول نور هم ستونزمن شوی.
پرون شپه هم باران وضعیت ډیر خراب دی، ژوند ډیر ستونزمن شوی دی. شاوخوا لس ورځې کېږي چې هیڅ مرسته نه ده شوی.
ښاغلی غلام علي زیاته کړه چې له دولت څخه یې غوښتنه دا ده چې له هر څه مخکې دوی ته سرپناوی جوړې کړي. هڅه مو وکړه چې د زلزله ځپلو ستونزو ته د رسېدو په اړه په هرات ولایت کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي هم وپوښتو، خو د دغه ولایت د اطلاعاتو فرهنګ رئیس او د هرات له زلزله ځپلو سره د مرستو د ویش کمیسیون ویان احمد الله متقی د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. مخکې بیا نوموړي ویلي وو چې له زلزله ځپلو سره لازمې مرستې شوې دي، خو یو ټولنیز فعال او د هرات زلزله ځپلو سره مرسته کوونکی قدوس خطیبي چې وصیت له نږدې څېړي وایي، د هرات په زندجان ولسوالۍ کې چې تر ټولو زیات کورونه ویجاړ شوي وو، د کورونو جوړولو پروسه پیل شوې.
خانه‌هایی که قرار بود اداره محلی هرات برای مردم زلزله،
هغه کورونه چې د هرات محلی اداره د خلکو لپاره جوړول، ځینې کارونه تر سره شوي. موږ د دې شاهدان یو چې د دوی کورونه جوړوي، خو لا تر اوسه خلکو ته نه دي سپارل شوي. خو هغه کسان چې پاتې دي دا محل ښه وضعیت نه لري، لا تر اوسه په خیمو کې دي.
اسفانه در این وضعیت هم وضعیت خوبی ندارند، در اون منطقه های خود هستند.
دا به دست حال که دهی چه ده ملگرو ملتونو ده بشری چارو ده همغگی دفتر یا او چه لزلزل زپولیو سره ده مرستی لپاره ده خپل بیاکتنی پا ترحه که ده پنچم بی پورز ویلی چه ده هرات ل215 زر زلزل زپولو سره ده مرستی لپاره 133 میلیون امریکای دالر رو تارتیا لری. د اکتوبر په ومه د ریختر په کچه 6.3 درجې مرګونی زلزلې د افغانستان په لویدیځ کې هرات کې پراخه مرګ ژوبله واړوله. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي چې په دې زلزلو کې شاوخوا 1500 کسان مړه او له 2000 څخه ډېر ټپیان شول. دغه شان لا 340 ډېر کورونه زیانمن شوي چې له دې شمېر 300 په بشپړ ډول ړنګ شوي دي.
پرون شنبه د اوکراین پلازمینه کیف د پاو د ملاتړ او د اداري فساد پر خلاف د سلګونو کسانو د لاریونونو شاهدو. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس تر راپور لمخې لاریونوالو د اوکراین بیرغونه له ځان سره لیږدول او شعارونه یې ورکول چې بې پیلوټه الوتکو ته اړتیا لرو نه ورڅشي سټیډیوم ته. دغه لاریون د اوکراین د وسلوالو ځواکونو د پیسو په نوم د ډلې لخوا تنظیم شوی و. جزئیات په دې راپور کې.
پرون شنبه سلګونو کسانو په داسې حال کې چې د اوکراین بیرغونه له ځانونو سره لیږدول، عمدتاً د اوکراین په پلازمینه کیف کې لاریون وکړ او د اوکراین د پوځ په ملاتړ او د اداري فساد خلاف شعارونه ورکړل. د ماریا بارباش په نوم یوې لاریونوالې پرون په داسې حال کې چې یو شعار له ځان سره لیږدوه چې پرې لیکل شوي وو، موږ بې پیلوټه الوتکو ته اړتیا لرو نه ورزشي سټیډیوم ته، اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته وویل.
So I organize more than 100 cities in Ukraine.
ما د اوکراین په ځوان وسلو خارونو کې لاریونونه تنظیم کړل چې د اوکراین پوسټ مو د ډیرو پیسو او د اداري فساد خلاف د اقداماتو غوښتنه وکړه. پر دې بنسټ په محلي او مرکزی بودیجه کې باید نومړیتوب اردو ته ورکړل شي.
په کیف کې د وانیا هاورش په نوم بل لاریونوال چې محصل دی، اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي، د اوکراین حکومت باید د جګړې پر مهال د اوکراین پاوست ته ډېری نوري پیسې ځانګړې کړي. د وسلوالو ځواکونو ته د پیسې په نوم ډلې لخوا د غلارینوالو کې چې عمدتاً په پلازمینه کیف کې تنظیم شوی وو، غوښتنه وشوه چې د اوکراین وسلوالو ځواکونو ته ډېره بودیجه ورکړل شي. دا په داسې حال کې ده چې د اوکراین پاوز ویلي د روسیې ځواکونو پرون د اوکراین په شمال او جنوب کې پر اساسي بنسټونو پراخې هوایي حملې کړې دي. د اوکراین پاوز پرون په ویلامه کې ویل چې په ایران کې د شاهد په نوم د جوړو شوو بې پیلوټه 8 الوتکو له ډلې نه وستې د اوکراین د هوایي مدافع د دستګاو لخوا نسکورې کړای شوې دي. اوکراینی چارواکي وایي دغو الوتکو د روسیې له خاورې الوتنه کړې وه چې په جنوبي سیمه اودیسا کې یې اساسي بنسټونه، په شمالي سیمه چرنهیف کې یې د بلاروس پولې ته څیرمه دوه نور مرکزونه تخریب کړي او پر کیف ښار یې هم بې پیلوټه الوتکو حملې کړي چې دا په روانه میلادي میاشت کې د خپل ډول له مخې دویمه حمله وه. د 2022 کال په فبروري میاشت کې پر اوکراین د روسیې تر غیر مواجه یرغل وروسته د مسکو او اروپایي هیوادونو ترمنځ کړکیچ زیات شوی دی. د روسي ریا خبري اجانس پرون شنبه اعلان وکړ چې مسکو د چک جمهوریت سرپرست شارج دافیر د بهرنیو چارو وزارت ته احضار کړی دی. دا اقدام وروسته له هغه وشو چې د چک جمهوریت حکومت د نومبر میاشتې پر 15مه اعلان وکړ چې په خپله خاوره کې د روسیې دولتي شتمني کنګلوي او پر اوکراین د روسیې د یرغل له کبله پر مسکو لګول شوي بندیزونه زیات کړي دي. کرملین د پراګ دغه اقدام غیر قانوني بللی دی چې ممکن مسکو په وړاندې ځوابي اقدامات وکړي.
خبرونو ور اخوا
اوس هم څو نور راپورونه ده. کونړ په نړۍ ولسوالۍ کې د ختیځ نورستان او اسداباد ترمنځ غځېدلی سړک د سین له خطر څخه د ژغورلو لپاره د یوه استنادي دیوال د جوړولو چارې پیل شوې. خلک وایي د پسرلي اوړي په موسمونو کې به په سړک کې اوبه بهېدلې او دوی به یې له ستونزو سره مخ کول، خو اوس پر دې خوښ دي چې له یادو ستونزو خلاصېږي. نور تفصیل په دې راپور کې.
په کونړ کې د ټولګټو چارو ریاست چارواکي وایي د یاد ولایت د ناړۍ ولسوالۍ اړوند په خرولو سیمه کې د سرک هغه ځای کې د استنادي دیوال جوړولو چارې پیل کړي چې چیرته به د پسرلي اوړي په موسمونو کې پکې د سیند اوبه روانې وي او ولسونه به یې ستونو سره مخ کړي وو. د یاد ریاست مشر قدرت الله معاذ د دغه استنادي دیوال د ځانګړتیاو او پرې د کېدونکو لګښت په اړه ازادي راډیو ته وویل
چې دا د کونړ ولایت ناړۍ ولسوالۍ د خرولو ساحه ده. دلته کې به د اوړي د سیند راحتلو د سرک د پاسه د ولسونه د دې علاقې بره ولسوالۍ او حتی د شرقي نورستان د خلکو ټول په ډېر مشقت او په لویو تکلیف کې سره مبتلا وو. نو لله الحمد الله فاک دغه زمینه برابره کړله چې د 14.5 میلیونه روپو په اندازه باندې دې ته د عمارت د اکتشافي بودیجې نه هغه بودیجه خاص کړی شوې ده.
ښاغلی معزوایي جوړېدونکی استنادي دیوال به 500 متره اوږدوالی، 5 متره لوړوالی او 3 متره پلنوالی ولري چې په بشپړېدو سره به یې یاد سرک د سیند له ګواښ وژغورل شي. د سیمې اوسېدونکي به یې کله به چې په سیند کې اوبه زیاتې شوې سرک په لوبو ډک و، لاره به بنده وه او دوی به د تګ راتګ پر مهال ستونزې ګاللې. اوس چې سرک ته د اوبو راختلو او لارې بندېدو مخنیوی کېږي پرې خوښتي. د ناړۍ ولسوالۍ قومي مشر ملک شیرزمین خان
وړي په موسم کې بدل ته په طوفانو باندې تجارانو خپل مالونه انتقالول، سیند به ډېرېدو او دلته به سیند او د عادي خلک به د بر غره باندې تلو. د دې په ترمیم او جوړولو کې چې دا کوم کار فعلاً د فایدامي محترم ریاست لخوا شروع شوی دی د خلکو ستونزې بیخي فصلو کې 100% ستونزې رفع کېږي.
په یاد سرک د ناړۍ ترڅنګ د ختیځ نورستان د کامدیش او برګي مټال اوسېدونکو هم اسداباد او جلال آباد ته تګ راتګ کوي چې د سرک له خراب حالت څخه شکایت کوي او غوښتنه ده چې باید د دوی د مشکلاتو د حل لپاره دغه سرک په اساسي ډول پوخ شي. یو وخت په همدې لاره د کوز پښتونخوا له پېښور چترال ته خلکو سفرونه کول، خو له کومې ورځې چې پاکستان د ډیورن پر کرخه اغزن سیمونه لګولي او دروازې بندې کړي چترال ته هم پر دې لاره د سیمې د اوسېدونکو تله راتله بند شوي دي.
نن د نومبر 19 د تشناب نړیواله ورځ ده. د کندهار اوسېدونکو په دغه ښار کې د عامه تشنابونو د جوړېدو غوښتنه کوي. نور جزئیات په دې راپور کې.
کندهار د نفوس له لحاظه د افغانستان شپږم ولایت. په دې ښار کې د رفی حاجات او اودس کولو لپاره د عامه تشنابونو د کموالي له امله خلک اړ کېږي چې زیات وخت کیلومتر لیرې د لویو مسجدونو په تشنابونو او یا هم د لویو لارو پر سر خپل حاجت رفع کړي. د کندهار اوسېدونکو وایي د دغه ستونزې سره تر ټولو ډېر دوکانداران او د اطرافو راغلي خلک مخ وي. خلک له ښاروالۍ غوښتنه کوي چې په بازارونو او د ښار په بیلابیلو سیمو کې عامه تشنابونه جوړ کړي.
ما نوم فرید احمد دی او عامه تشنابونه خو نسته، اکثره خلک سارا او سراجي نو دلته په بازار کې دا ځای نور ته مالي میږي. د خپل د کندهاران دي د شاوخوا خلک دي دلته په بار پردار ځای نه کښېني. ورور جان د هر ځای به نزاکتې دی مردار خورګي و دغه جوړې. نو چې عامه تشنابونه جوړ شي دا خو ډېر ښه کار دی چې ښاروالۍ د خواڅه بوسي خلق به وساس او خلق شرازی د اطراف سره د لری لری زایوسه هغه به مساعی.
د کندهار اوسیدونکی منظور احمد مینم. تشنافونه نسته، د اودسو ځایونه نسته، د حاجت ځایونه نسته. نو اوس هر سړی په دې باندې اوګاره دی او نس کولی چې مثلا یو ضرورت ورته پېښ شي، دی خپل ضرورت اجرا کړي. د سړک پر غاړه کښېني، دلته عاجزي هم تېرېږي، سړی خپله هم شرمېږي چې کښېني.
د کندهار یو بل اوسیدونکی ګل احمد ریګوال د کندهار هرات او کندهار کابل پر لوی لارو د تشنابونو نه موجودیت ته په اشاره دا یو لوی جدي ستونزه بولي. اوایي پر دغه لوی لارو د تګ راتګ پر مهال چې ساتونه وخت نیسي، د تشنابونو نه موجودیت د نارینه وو تر څنګ د میرمنو او ماشومانو لپاره یو ځوروونکی حالت رامنځته کړي.
د هرات کندهار لوی لار، کندهار کابل لوی لار، کندهار بودک لوی لار چې د ورځې په زرګونو خلک تک را تک پر کوي، خوندې عامه تشنابونه نه لري، چې دا په یوویشتمه پیړۍ کې زموږ د پاره ډېر د شرم خبره ده. کله چې خلک په ښارونو او ولسوالیو په ښارونو او لوی لارو پر سر باندې خپل ضرورت فکوي، زموږ داسې خلک دي دستي وایي چې دا خو د کلتور خلاف کار دی، خو دا فکر نه کوي چې زموږ حکومتونو، تجارانو او موږ د دې فرهنګ د خوندي ساتلو لپاره څه کړي دي.
روغتیا پالان هم په ښار او په کلیوالي سیمو کې د تشنابونو نشتون یو لوی ستونزه بولي. د کندهار یو ډاکټر ذبیح الله فیضی وایي په آزاد هوا کې رفع حاجت پوره کول نه یوازې د چاپیریال د ککړتیا سبب کیږي، بلکې زیاتې ناروغۍ هم رامنځته کوي.
په آزاد هوا کې قضایي حاجت پوره کول یا هم هغه تشنابونه یا مرتش چې په عام اسلام قانون ورته وایي چې دغه پیته مواد کوڅو ته وځي یا مځکو ته وځي، د دې توانونه ډېر دي او مختلف امراض رامنځته کوي، خصوصا په هضمي سیستم کې چې هغه د اسهالاتو سبب کیږي. د کولمو چینجان چې په کوچنیانو کې زیات عام دي پیدا کیږي، د مورکې تبه ده چې هم د دغه څخه پیدا کیږي، ژړی دي چې د دې څخه پیدا کیږي، یا ځینې د سترګو امراض دي.
په عین وخت کې د کندهار ښاروالۍ مسولان په ښار کې د عامه تشنابونو د ډېرېدو ژمنه کوي. د دغه ښاروالۍ ویان صفی الله عاصم وایي دا مهال د کندهار ښار په یو شمېر برخو کې عامه تشنابونه سته، خو په راتلونکي کې به د اړتیا سره سم د ښار په نورو برخو کې هم جوړ سي.
په پلان کې لرو په هغه ساحو کې چې ورته ضرورت وي، په هغه ځای کې به هم انشاءالله په راتلونکي کې پلان دادی چې نور عامه تشنابونه به هم جوړیږي. د دغه تشنابونو په جوړېدلو سره یا څه چې مخکې جوړ شوي دي یا اوس جوړیږي، په دې سره به د ډېرو هیوادوالو ستونزې حل سي. په هغه ساحو کې چې لاسرسی نورو تشنابونو ته نه وي، نو ښاروالي به انشاءالله تشنابونه جوړوي او د عامو هیوادوالو ډېرې ستونزې به ورسره حل سي.
نن د نومبر 19 د تشناب د نړیوالې ورځې په توګه نومول شوی. ملګرو ملتونو تیر کال د دغه ورځې په مناسبت ویلي و چې په نړیواله کچه 3.6 میلیارد وګړي خوندي یا معیاري تشنابونو ته لاسرسی نه لري.
اوس هم ستاسو له پیغامونو
سلامونه نیکی هیلی د ازادي راډیو کارمندان وته. غلام حیدر دلاور خبره کوم د پکتیکا ولایت د دلی ولسوالی نه. شکر الحمدلله از د ازادي راډیو چې ډیر ملندو يم چې موږ ته تازه تازه خبرونه را رسوي. خدای تعالی دې وکړي چې موږ د زنګزبل هیواد جوړ شي. الله خو دې وکړي د موږ د افغانستان د خلکو غوړ د خدای تعالی وکړي. موږ د افغانستان خلک څول ټکور ټکور در پوتره دي، څونه مهاجرین در پوتره سو، څونه څونه مرسو، څونه څونه ځکه زایس دی خدای تعالی دې وکړي چې جوړ شي.
زه د ازادي راډیو د ټول کارکوونکو څخه مننه کوم. الله دې وکړي چې جوړ روغ به ژوندۍ به اس ورور لري. ورور پاکستان کې مر سره ډیر ظلم کیږي، مر سامانونه ګرځول کیږي، مر ریکارډونه ضرورو ریکارډونه راسته ایستل کیږي، ورور پیسې په نه کاره سخصل کیږي. ورور
السلام علیکم، خان محمد یم د خوست خار څخه در سره په تماس کې یم. د پاکستان مهاجرین چې دي، د پاکستان باید د افغان مهاجرینو سره خار او یو کې دا کوم بد چلند چې دا روان کړی، دا ټول د اسلام او د بشر له حقوقو سره روانه ده. دوی نړیوال باید ټول دوی باندې فشار راوړي چې دا افغانان په داسې ژمي کې کارونه ړنګ نه کړي، د ملک راونه باسي. دا خو ډېر لوی ظلم دی.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00 24 22 یولس تلرویشت دوسته و یو.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1920 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلرويش ساته.
ازادي رادیو ته کوګیا سک فیسبوک کاروي نو د فیسبوک په پانا کې د ازادي رادیو پانا پیدا کړی تعقیب کړی او خبرونه چې پر وې پانا خبريږي لدی لاري هم تاسو